السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمی نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. اسلام آباد های کورټ د ترګری په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر دغه هیواد له چارواکو سره د افغانانو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. او د اسرایلو په تل ابیب ښار کې پرون پرله پسې درېمه شپه هم د اوربند لپاره لوی لارینو نوسول. اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د ترګری په یو قضیه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. د اسلام آباد پولیسو نوموړی د اګست پر درېمه تر نیمې شپې وروسته نیولی و چې تر هغه وروسته د ترګری ضد عدالت د 15 ورځنیو پلټون لپاره پولیس ته وسپاره او هغه موده چې پوره شوه نو بیا د تحقیقات لپاره زندان ته واستاوه. په تېرې یوه میاشت کې عدالت د وسلې او نشي توکو لرلو په دوو مقدمو کې وزیر ته ضمانت ورکړی و خو د ترګری ضد عدالت د ترګری په قضیه کې ضمانت رد کړ. د وزیر وکیل عطا الله کونډي رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې د اسلام آباد های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ نن اورېدنه وکړه او د علي وزیر ضمانت یې منظور کړ. د ویل چې نوموړی د رالپنډۍ په اډیالي زندان کې بندي دی او عدالت یې اورېدنه په غیر حاضري کې وکړه. پر علي وزیر د ترګری په قضیه کې تور پورې سوی چې له پولیسو یې په زور د ټوپک اخیستو هڅه کړې وه او د بل پولیس سرتیري کمیس یې شلولی و، خو هغه او وکیل یې د حکومتي وکیل دعوی ناسمې بولي او د وسلې او نشي توکو لرلو تورونه هم ردوي. پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې د اعلان سوي جرګې لپاره غونډې پیل کړې دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د بنو په میلاد پارک کې ولسی غونډه په وینا کې ویل چې د اکتوبر پر 11 به په خیبر کې ټول پښتانه راټولوي او په سیمه کې پر روانې بدامنۍ، جبري بدرکۍ او پر خپل وسایل خپل اختیار سره د تړلو ستونزې د هواري لپاره به قام یو شریک پریکړه کوي. د پښتون قومي جرګې جوړولو اعلان منظور پښتین د جولای پر 12 په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم د مخکښ او ولسي شاعر ګلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. نوموړي په دغه لړ کې له بېلابېلو سیاسي، مذهبي او ولسي مشرانو سره کتلي دي او ورته یې په هغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پښتین په خبره د اکتوبر پر 12 قومي عدالت لګوي او په هغه جرګه کې به له 1500 څخه تر 3000 پورې کسان ګډون کوي. په پاکستان کې روان بارانونو سره په تړلو پیښو کې 10 نور کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ملي ادارې پرون ماښام په خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر یو شواروز کې د خیبر پښتونخوا په برک کوهستان کې د مځکې شوېدو او په ملکنډ کې د تندر پریوتو په پیښو کې د یو ماشوم په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. اداره زیاتوي په همدې موده کې له ورشتونو سره په تړلو پیښو کې په بلوچستان کې 3، په پنجاب کې 2 او په سند کې 1 کس وژل شوی دي. انډیمه وای چې د جولای لومړۍ نیټې څخه د پیل شوو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په پاکستان کې د وژل شوو کسانو شمیر 340 او د ژوبل شمیر 598 ته پورته شوی دی. په اسلام آباد د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د پاکستان بهرنی چارو له وزیر اسحاق ډار سره د لیدین پر مهال د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې بلوم او ډار په بهرنی چارو وزارت کې د لیدین پر مهال د پاکستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو کې د همکاري د پراختیا پر لارو چارو او نور موضوعاتو خبرې وکړې. په پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان جاناتن لیلی لخوا د لیږدول شوي خبر پاڼې په حواله لیکلي چې ډونلډ بلوم له اسحاق ډار سره په پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب، اقتصادي همکاري، امنیت او له ترګري سره د مبارزې او سیمیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر محسن نقوي د اګست پر 8 په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره په ملاقات کې ویلي وه چې ډېر ژر به د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړي. او د اسرایلو په تلبیب شار کې د سپتمبر پر دریمه یعنی پرون پر لپسې دریمه شپه هم لوی لارینو روان ول. پر دې مهال سلګونه کسان سړکونو ته راوتلي ول او له حکومت یې د اوربند تړون ته د رسېدو غوښتنه کول چې دا ډول د پاتې یرغمل شوو کسانو خپلو کورونو ته راتګ ته لار هواره سي. دا لارینو تر هغه وروسته پیل شول چې اسرایلي پوځ وویل چې شپږ یرغمل شوي کسان په غزه کې د هغوی د برمته کوونکو لخوا په داسې حال کې وژل شوي چې پوځیان د هغوی ځای ته نږدې سوي ول. ډیری اسرایلیان وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غملسو کسانو د وژنې زیاتېدو لپاره تورنوي او د پاتې غملسو د خوشی کولو لپاره د اوربند د تړون غوښتنه کوي. په عین حال کې امریکا وایي چې دوی له خپلو مصري او قطري سیالانو سره د غملسو کسانو او د اوربند د تړون پر نوي وړاندیز کار کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پلان لري چې د سپتمبر پر څلورمه یعنی نن د جګړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه د احمد شاه زمينه واردل اوریدونکو ورسو استخبارونه لمړي ريپورت طرف ته په پنجاب کې مشت پښتانه شکایت کوي چې د پاسپورتونو شناختی کارتونو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی تور لګوي چې په پنجاب کې د اوږدي مودې راهیسې ژوند کوي خو له دوی سره توپیری چلند روان دي. بلخوا د نادرا چارواکو د تورونه رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د طارق جمیل په ریپورت کې اورو.
د دې کال زما د عمر ته اراده و د پاسپورت نه جوړېدل او نه ملاوېدل د واجب نه هغه اراده زما ملتوي شو.
دا ذاکر خان دی. دی وی چې کورنۍ له 13 شپېته کلونو راهیسې پنجاب په لاهور ښار کې میشت ده خو بیا هم ورته په لاهور کې د اسناد په جوړولو کې ستونزې وي.
زما پیدایش د لاهور دی، زما د والد صاحب د لاهور دی او زه تقریبا د 15 کالو نه جنرال سٹور کوم. دا می سٹور دی او زما په 2016 کې پاسپورت جوړو، 2021 کې هغه ایکسپایر شو. نو زه لاړم هغه پاسپورت نوی کول او لازما د عمرې ته اراده و. نو چې لاړم هغه ته وویل چې بھائی موږ بستا انکوائری کوو. انکوائری د پاره زما کاغذات وغوښتل. ما ته ویل ایف آر سی راوړه، فیملی رجسٹریشن سرٹیفیکیٹ راوړه، هغه می جوړ کړ. دا د راست دی، زما خپل پاسپورت جوړ دی، زما د والد والدہ جوړ دی، زما د ورونو جوړ دی او دا می فیملی رجسٹریشن دی. اغه نه باوجود اس ما پاسپورت جوړنه کا او ما ته ډیر زیات مشکلات دي.
د زاکر خان په شان لاهور کې مش نور ګڼشمیر پښتانه هم د کامی اسناد به ترلاسه کولو کې د ستونزو شکایت کوي او وايي چې په پنجاب کې ورسره توپیری چلند کیږي.
زما نوم دی عبد الله علیما. نو شپې ته کال نه برا ټیم جوړیږي چې موږ په پنجاب کې اوسو او د دې باوجود چې کوم ځای موږ نادرا ته جلا نادرا کې موږ دادا ذات نشي کیږي چې دا بل ورځ موږ د لور کارت جوړاو عائشہ نو مې دی او هغه هغه لجمون ورل او هغه ول 1978 ریکارډ راوړی او د دې باوجود ما غوښتل چې کوم ځای ډیر لاندې را سره وګړی و نه د سیدا واغه سیدا په چې من کلم نه نادرا دفتر ته پنجاب کې لاړ شو. نو موږ ادا کارنګ زلی لکه یو تنګې مو پریشان کای می.
زما نوم جان سیف خان دی. هم دې لاور سیدون کای مدل ته پیدا شوی. ما پاسپورت می جوړاو، ویزا می د بار نه راغله او رشکا چلو هم دلته مزدوری کوم او شو پاسپورت والا ورا نه پاسپورت رااله نه جوړاو ډیر ذلیل کړلو. شبار رو اتل مې یو کس راف سراغه و 130,000 روپۍ راکا او پاسپورت والا جوړ کو. بس
زما نوم فیاض محمد دی. ما پاسپورت جوړو، ما نه دا 78 ریکارډ وګستو، ما ولا دا 75 ریکارډ راوړو. دا مې پاسپورتونو دی دورونو دوه دورونو پاسپورتونو مې جوړ دي. به فارم راسته دي، دت صاحب ټیکټ راسته دي، دوه افارسی راسته ده او به دغه موجود ما کارت می جوړی دي.
په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې مدنی پال او پختون فلاحي تنظیم پنجاب مشر حاجی نادر خان وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت تیر کال پښتانه مشران مقرر کړي وو چې دوی به دا ضمانت کوو چې د قومي اسناد غوښتون کې واقعي پاکستانی دي، خو ادارې د دوی غږ هم اوریدو ته تیار نه دي.
چې د پی ډی ایم کم حکومت راغلی وو، عبوري حکومت، په هغه کې منګا دا هغه وخت وزیر داخله رانا ثناء الله صاحب سره ملاقات وکړه په گورنر اوس لاهور کې. هغه ته موږ ټول خپل معاملات چیو، خپل مشکلات چیو، هغه موږ هغه ته وړاندې کړو او هغه په دې باندې اکشن واخیست او ڈی جی پاسپورټ یې لاهور ته راوغوښته. هغه چې کومه پر دا ڈی جی صاحب موجود وو، یاور عباس نوم دا هغه، او هغه چې موجود وو هغه پورې خزمنګ د خلکو کار کېده او موږ بوله باقاعده د پښتون فلای تنظیم په لیټر هیډ باندې تصدیق نامه ورکوله، ګرنټي به ورکوله چې بای دا کس چې دا پاسپورت تاسو جوړوي دا پاکستانی باشنده ده. کدی کې سوال څه مسله راووته، څه خبره راووته، نو موږ به د هر قسمه ذمہواری. او هغه ڈی جی صاحب چې بدل شو او یا هغه نه پس هغه افسران چې بدل را بدل شو، نو هغه خبر از منګه بالکل ختم شوه.
پښتنو ته د اسنادو په ترلاسه کولو کې د ورپی خستونځو تورونه د نادرا میاند عمر سعید بی بنیاده بللی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ټولو قانونو ته سندونه ورکوي او نادرا پاکستان کې میشتو قانونو ترمنځ هیڅ توپیری چلند نه کوي. طاهر جمیل خان، مشال ریډیو، لاهور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سیم سبي سملې د غیر قانون کډوالو د ایستلو په اړه یو وړاندیز یا تحریک التوا منصور کړی. دا تحریک د سند کورنیو چارو وزیر وړاندې کړی و چې د پیپلز ګوند متحده قومي موومنت د غړو لخوا په متفقه توګه منصور کړل شو. په تحریک کې ویل شوی دی چې ټول غیر قانوني بهر ملکیان باید خپل اصلي هیوادونو ته ستانه کړل شي. په دغه مهال سملې ته ویل شوی چې په سند کې په غیر قانوني بهر ملکیانو کې لوی شمېره د افغان کډوالو ده. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو حکومت کونسل جنرل ویلی دی چې د افغان کډوالو د ستنولو پر مهال باید اغې د تیر پشان و نه زورول شي. نور حال نیاز علی را کوي.
یاد وړاندیز یا تحریک التبا د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار وړاندې کړی وو.
دیٹ الیګل ایمیګرنټس ریزایډینګ ان د پروونس اف سند
دی وی هغه غیر قانونه کډوال چې په سند صوبه کې میشتي دا اسمبلی دا وړاندیز کوي چې هغه غیر قانونه کډوال چې نورو هیوادونو سره تعلق لري خپل اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي سید غنی په اسمبلی کې خپل وینا کې وویل چې په کراچۍ کې تر ټولو زیات غیر قانونه بهرنیان ژوند کوي او په دې کې زیات شمیر د افغان کډوالو دي. دی وی چې غیر قانونه کډوال راشي او د هغوی هیڅ ریکارډ نه وي، هیڅ معلومات نه وي چې څوک چرته اوسیږي. د هغوی پر ضد سمدستي ګامونه اخیستل ضروری دي او بیا په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی اصلي علت غیر قانونه کډوال دي. دا نه یوازې د سند بلکې د ټول پاکستان مسله ده. موږ نور د غیر قانونه افغان او نور هیوادونو کډوالو بار نشو زغملې. غیر قانونه غیر ملکیان چې دلته اوسي باید بیرته لاړ شي.
غیر قانونی تارکین وطن جو یہاں آباد ہیں ان کو اس ملک سے جانا چاہیے.
سنی اسمبلی کې دا وړاندیز په داسې حال کې شوی دی چې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د اگست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو او هغه مهال محسن نقوی ویلی وو چې هیڅوک بغیر لویزی یا بل قانونی سند په پاکستان کې اوسېدو ته نه پرېږدي او ډېر ژر به د هغه افغانانو د ایستلو دویم مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په افغانستان کې واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومت ورسره د افغان کډوالو د ایستلو په اړه تازه هیڅ پلان نه دی شریک کړی.
اعلانونه خو شروع دي، تر اوسه د دې هغه طریقې کار واضح کړی نه دی چې په کومه طریقه باندې د افغانان باسي. په دغه طریقه چې مخکې ایستل شوي وو دغسې باید دونه وصل شي او دې ته لږ موقع ورکول شي. باید د دې کوم کاروبارونه دغه خراب نه شي، د دې کوم جایدادونه دغه باید متاثر نه شي.
بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره د بشري حقونو فعالانو، وکیلانو، عورت مارچ تنظیم خړو په ګډه جوړې کمیټې، جوائنټ اکشن کمیټې په مرکزی او سن حکومت غږ کړی دی چې یو ځل بیا دې په زور د افغان کډوالو د ایستلو څخه ډډه وکړي. د یادې کمیټې غړي او وکیلی منیزا کاکړی په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي افغان کډوال هیڅ په جرمونو کې ککړ نه دي.
کته یو کډوال یا یو ریفیوجی په زور او په جبري توګه باندې یو داسې هیواد ته لیږي چې هلته مطلب نه آلات ټیکتي او نه هلته د هغه ژوند ته خطر کېدلی شي، هغه په تعلیمي حوالې شي یا بیا خاص کر هغه خلک چې کوم د جمهوریت نه پس دلته راغلي دي هغو خلکو وژوند ته هلته خطر دی. باید کډوال مطلب د کډوالو په حق خپله پالیسي واضح کړي او دا کډوال دا رنګ تاسو نه پسې واخلي، ځکه چې دا کډوال د پاکستان لپاره سکیورټي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او هم دومره بې اسناد کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت سخت کال د جون په میاشت کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د کال 2015 د جون تر 1 پورې غځولې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل د قومي اسمبلی د غړیتوب نه استعفا ورکړې ده. نوموړي د اسمبلی د سپیکر یا صادق په نامه په یو لیک کې ویلي چې په پارلیمان کې د دوی غږ نه اورېدل کیږي او د بلوچستان موجوده حالاتو هغه په استعفا ورکولو مجبوره کړې. سپیکر لا د نوموړي استعفا نه ده منصوره کړې ده. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې بېقراری ډېره شوې ده او د لادرکه خلکو د موندلو لپاره احتجاجونه روان دي. نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ یعنی بی ان پی مشر سردار اختر منګل د قومي اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. هغه په 3 ستمبر د قومي اسمبلی سپیکر آی صدیق په نوم لیکلی خپل استعفا د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړه، خو استعفا یې لا منظوره شوې نه ده. اختر منګل په خپل لیک کې ویلي چې د بلوچستان موجوده حالت دی په استعفا ورکولو مجبور کړو. هغه ویلي دي چې د دوی صوبې ته پارلیمان توجه نه ورکوي. په پارلیمان کې د بلوچستان اصلي نمائندګي هم نشته، ځکه د هغه په شان کسان سره بدلون نشي راوستلی. سردار اختر منګل ویلي چې د دوی احتجاج او خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، دوی ته غدار ویل کیږي، د دوی غږ چوپ کول کیږي او یا دوی وژل کیږي، ځکه په پارلیمان کې د هغه موجودګي کومه ګټه نه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د امنیت وضع خرابه ده او خلک احتجاجونه کوي. اختر منګل د بلوچستان د یو لوی ګوند مشر دی.
اس وقت جو بلوچستان میں حالات چل رہے ہیں اس کے اگر
آپ بلوچستان کا موجودہ حالات پر تناظر کے ورتو کر ندا استعفا ڈیر اہمیت لری. وہ خبروں نے داری چھ وقدار مسلم لیگ نون ہسے پلکڑی دی چختر منگل پخلا کری او خغا پدی رضا کری چھ خپل استعفا بیر تواخلی کس وقتن لرل خغا بہم مخی تراشی ہسے خود یو کس استعفا سے اہمیت نہ لری او کہ خغا پخپل موقف کلک شون حکومت پہ استعفا منظور ہم کری.
اختر منگل نے انسسٹ کیا تو حکومت میرے خیال قبول بھی کر لے گی ان کا ریزگنیشن.
د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د اختر منګل استعفی د وفاق او د ملک لپاره بد خبر ګڼلې ده. هغه په خپل اکسپانه لیکلی دی چې باید د اختر منګل سره خبره وشي او هغه په خلا کړل شي، ځکه چې د یو سیاسي مشر او په جمهوری عمل کې برخه اخیستونکو بلوس د قومي اسمبلی نه استعفا د اندېښنې وړ ده. خو د پارلیمان مخې ته د خپل استعفا د اعلان په وخت ژورنالیستانو د اختر منګل نه پوښتنه وکړه چې حکومت ته هغه د په خلا کولو هڅه وکړي نو هغه به ومني او د استعفا ورکولو نه پس به څه کوي. نو هغه وویل
جا کے اپنے علاقے میں میں بیٹھیں گے، کوئی کھیتی باڑی کریں گے، اگر کسی شہر میں ہوئے تو کوئی پکوڑے کی دکان کھول دیں گے. آپ لوگ آئے یا کوئی
پلکلی ته بلاړ شم، ذمہ داری به کوم که په خار کې اوسېدم نو د پکوړو دکان به خلاص کړم. تاسو یا د پارلیمان غړي که راځي نو پکوړې به پخوروم. زه چې لاړ شم کېدای شي دوی ما هم د نواب اکبر بوټي په شان ونه بخي، ځکه چې دوی زورور دي. ما دې نه پخلا کوي، خلک د پخلا کوي چې دوی اوس د ویرې نه مرور هم نشي ورته ویلی. زه د پریکړې نه وړاندې فکر کوم، د پریکړې نه پس سوچ نه کوم. دا زما بدمرغي ده. په اسلام آباد کې د پیکی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان ستونزه هوارولو لپاره د اختر منګل سره خبره کول ضروری دي.
اختر منګل بلوچستان کے سابق وزیر اعلی ہیں، کئی بار منتخب ہوئے ہیں. ان کا
اختر منګل د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی دے سور د پارلیمان غړی پاتې شوی دی. د خغه داس د نه هلی سرګندونه او استعفا ورکول د هر جمهوریت کس ته پر داندښنې وړ دی. په دې خوشنی سرګندول په کار دی. خو د دې یو بل اړخ هم دی. په بلوچستان کې اوس ځوانان د مهارنګ بلوچ پلویان شوی دي. اوس د نېشنل پارټۍ او بی ان پی خغه عوامي حمایت نشته. اختر منګل بیرته خپلو خلکو ته ورځي. په بلوچستان کې به ډېر خلک هرکلی وکړي او ډېر بنیوه کې هم پرې وکړي. اوس پریکړې کوونکي او سیاستمداران باید په دې فکر وکړي چې د ستونزې د هوارولو لپاره له چا سره خبره پکار ده. اختر منګل په استعفا ورکولو سره خپل سیاسي قد ډېر لوړ کړ. او کوټه کې تجزیه نگار همایون کسی ډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې اختر منګل دوی په 2008 کال کې هم د نواب اکبر بوټی د وزیر کېدو نه پسته پرلمان نه استعفاګانې ورکړې وې خو ګټه یې نه وه کړې. البته لازر به تخغه استعفا د بلوسانو د قومي تحریک ته پر ګټه وروي.
نیومریکلی تعداد په حساب خدا دومره غټه خبره نه ده کنه، خو سیمبولیکلی ډیره لویه خبره ده کنه. دا د اختر منګل پر پارلمان او د پاکستان پر نظام به باور ښکاره کول په داسې حالاتو کې، خاص کر چې بلوچستان راوتلی دي احتجاجي تحریکونه هم چلی دغه هم چلی په ډیر لوی شمیر کې، نو هغه ته هم دا ګټه کوي و وسلواله مبارزې ته هم و دا بلې ته هم.
اختر منګل د خپل استعفا په لیک کې د خپل حلقه د خلکو نه بخنه هم غوښتل چې د هغوی هلی سرته ونه رسولې. سردار اختر منګل د روان کال د فروری په انتخاباتو کې د خوستدار ان ای 2855 حلقه نه د کمی اسمبلی غړی منتخب شوی وو. رشید خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
پاکرمکه د جنگ لپاره جوړ شوی مورچه پړنګولو جرګې ته د سنیانو مشرانو خپل رضامندي خولي. پسیمه کې شیا سنی مشرانو سره لدو اونیو راهسي د مورچه جوړولو په معاملہ جرګه روانه ده. شیا مشرانو په دغه معاملہ کې هم لجرګې ته خپل اختیار نه دی ورکړي. پاکرمکه دا وخت د جنگ په غرض د عام مورچو ترڅنګ مضبوطي او کنکریټي بنکري موجودیت لري. تیر کال په 14 اگست شیا سنی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مورچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې و، خو هغه عملی شوی نه ده. تاریخ اورغزی یې نور حال را کوي.
په کورما ضلع کې د جنگ لپاره جوړ شوی مورچه پرړنګولو جرګې ته د سنیانو مشرانو خپل رضامندي ښودلې ده. د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پر 2 ستمبر رسنیو ته ویلي جرګې ته د ګل پورز اختیار ورکړی چې څومره هم مورچې دي که هغه زړې دي او یا نوي جوړې شوي، ړنګې دي کړي ځکه چې د مورچو موجودیت هغلته د جنگ ماحول ته تقویت ورکوي.
نو موسره چې څومره افسران څومره ګرینجر دا فیصله وشوله چې خور کلی نه ونه سم میرو کا څه پرې بلې شپې نه ونه سم اخیری کار کا پرې مرګن غونډي پرې دا چې څومره مرشدي پوشه دا به ټول مسمار کوو. موږ په دغه باندې فیصله کړې ده چې مو امن غوړو بهترین خبره ده چې دغه ځنه د شروع شي
په کورما کې شیا سنی مشرانو سره له دوه اونیو راهیسې مورچې ړنګولو په خبره جرګه روانه ده. دا تر هغې شروع شوې چې په سیمه کې د نوي مورچې جوړولو په خبره پر 13 اگست د دواړو ډلو ترمنځ جګړه وشوله. په دغه معامله کې دا کړکېچ دی چې سنیان نه یوازې نوي مورچې بلکې د جنگ په غرض جوړې شوې ټولې مورچې یو شان مسمرول غواړي، خو د شیاګانو مشران صرف د خوار کلی او بالشخیلو پر سیمه د نوي مورچې ړنګولو خبره کوي. بل کړکېچ دا هم دی چې شیاګان په بالشخیل کې د زیارت په نامه موجود مورچا نه ړنګوي او سنیان په خوار کلی کې پر جمعه جوړه شوې مورچا د مسمرولو ته تیار نه دي. د ساده ملک حاجی سلیم خان اورکزی ویلي په سیمه کې زیارت ته او یا جماعت احترام ورته لري، خو کچرته پر دواړو ځایونو کې د مورچې په شکل کې کوم تعمیرات شوي وي نور نه هغه د ړنګې کړی شي ځکه چې شر او فساد د خورېدلو سبب ګرځيږي.
هر دوړ طرف وو یو مورچا یو طرف ړنګيږي بل بل طرف وو بیا مخکېسي یو بل یو طرف وو بل بل طرف وو کوم شکل کې دی کغه ته مو ته جماعت شکل وي او کغه ته مو ته زیارت شکل وي خو مورچا څه دی هغه وو بیا ړنګي.
خو پر نهوشته مګز د هغوی مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش مشال لډیو ته ویلی وو که د خپل دفاع لپاره موجود چرته زړه مورچا وي نو اعتراض ور باندې نشته، خو د نوې مورچې جوړولو په صورت کې پر یو بل ځمکو د شوي تجاوزاتو معامله حل کول ضروري دي. بنگش د ټولو مورچو مسمرولو په خبره خپل ځواب داسې ورکړی وو چې د سیمې امنیت لپاره هر جایز خبره منلو ته تیار دی.
یو قدم رمکه شي ان شاء الله مو سره مفاهمات د پاره د پرمیامه د پاره پرا پرا ان شاء الله تاون ته تیار یو. مو بالکل نه غواړو چې کرم کې جنگ وي، خدای ما وکا دلته فرقه واریات وي، دلته د مذهب رنگ نشته. معاملاتي زمکو دي او کار دغه مغه طریقې سره ولید شي، مغه طریقې سره حل کړل شي، خو دا دو طرف کیږي.
په کرم کې یوش مرزاونه داسې دي چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مورچو ترڅنګ مضبوطي او کنکریټي بنکري موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست شیا سنی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملی شوی نه ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروي
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د جرمنی باویریا ایالت د کورنیو چارو وزارت هغه ویډیو ډیلیټ کړی چې د اسلامي سختدریسۍ پر ضد د مبارزې په غرض یې خپره کړې وه. وزارت دغه موادو خپرولو سره د نسل پرستۍ، د مسلمانانو پر ضد او د اسلاموفوبیک احساساتو د راپرولو تورونو سره مخ شوی دی. دغه وزارت بیا وروسته بخنه هم غوښتې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دې رپورټ تفصیل درته ګل ایاز وړاندې کوي.
د جرمنی سویلی ایالت باویریا کې چارواکو روسو له هغې د اسلامي سختدریزۍ د خطرونو په اړه یوه ویډیو لرې کړه چې د توکم پالنې په توګه وغندل شوه او په جرمنی د نازیانو د وخت د پروپاګندې نوم ورکړل شو. هغه ویډیو چې د باویریا د کورونو چارو وزارت لخوا د سپتمبر پر دویمه په ایکس چې پخوا ټویټر نومېده خپره شوې وه. ویډیو د خطر د موسیقي سره خپره شوه او یو کارټون پکې ښودل شوی چې یو مسلمان عالم په خندا خندا یو ځوان ښځه ژوندۍ تیروي چې بیا په حجاب اغوستي میرمن بدلیږي او ژاړي او په باورچی خانه کې جارو وهي. ویډیو چې په سرګند هدف یې د سلفیانو د خطر په اړه خبرداري وو، په جرمنی کې سمدستي خبرګون راو پارول او د ایالتي اسمبلی غړو په ناوړه پروپاګاندا او د مسلمانانو ضد احساساتو پر راپارولو وزارت تورن کړ. د جرمنی په پارلیمان کې د چپیانو ګوند غړي نیکول ګولکا په ایکس باندې ویلکل د باویریا د کورونو چارو وزارت توکم پالنه ویډیو کلیپ بے رحمه او په ځانګړي توګه په دې وختونو کې د اخراج او هڅونې پر ځای موږ دې ته اړتیا لرو چې د مسلمانانو ضد احساساتو مخه ونیسو. دغه ویډیو په داسې حال کې خپره شوې چې سیډونکي وای په جرمنی کې د مسلمانانو ضد احساسات او په دغه هیواد کې د مسلمانانو ضد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا ویډیو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی لپاره د مهاجرت ضد ګوند په دوو ریاستونو کې د انتخاباتي کامیابۍ سمدستي وروسته راغلی. د برلین ایالت پارلیمان کې د چپیانو ګوند غړي فورات کوچک په ایکس باندې لیکلي په مستقیم ډول د وزارت لخوا پارونه شوی. کله چې تاسو یو ورځ مخکې د ای ډی ایف د خو پایلو پاړه حیران وای. کوچک پختنه راپورته کړه چې آیا د باویریا د کورونو چارو وزارت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې لپاره کارټونونه کاروي کوم چې د یهودیانو په وړاندې د نازی پروپاګندې یاد تازه کوي. د کیڼ لاسو د ګوند دریم سیاستوال او د پارلیمان پخوانی غړي نیما موفوسات دا ویډیو په غیر یقیني توګه توکم پالنه وبلله او وی ویل چې هغه به د باویریا د کورونو چارو وزیر پر ضد په ممکنه توګه شکایت درج کوي. وزارت وروسته په ایکس پاڼه هغه پوسټ لری کړ او د سپتمبر په دریمه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې ته په یو بیان کې ویل ډیره بخنه غواړي که ویډیو د خپګان او غلط فهمي لامل شوی وي. د وزارت وین په یو ایمیل کې ویل د ویډیو په اړه انتقاد یې ډیر سنجیدګۍ سره اخستی او اوس لپاره یې کمپاین بند کړی دی. وین ویل دا ویډیو د ټولنیزو رسنیو د نوې کمپاین برخه وه چې خلک د سلفیانو او نورو اسلام پالو لخوا د خطرونو په اړه خبر کړي چې د دوی طریقې وروخای. د کارټون ویډیو د قصې مرکزي کردار ځوان خزه ده چې د ټولنیزو رسنیو له لارې پښتنه راپورته کوي چې آیا مسلمانې خزي د میک اپ اجازه لري. اروپای کمیشن د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه تویل دوی د ویډیو په اړه کومه ځانګړي تبصره نه کوي. د کمیشن یو وی ویان دی ویل مسلمانی خزی په اروپایی ټولنه کې ډیر فعال رول لوبوي. دا یو مثبت کار دی. په جرمنی کې د کورونو چارو وفاقي وزارت لخوا په 2000 کال کې جوړ کړل شوی جرمن اسلام کانفرنس اداري په وینا په جرمنی کې شاوخوا 15.5 میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې شاوخوا 3 میلیونه جرمن شهریت لري. په باویری کې د سوشلیست ډیموکراټانو اس پی ډی د کورونیو پالیسی ویان دی فختمایر د جرمنی خبری اجانس ته ویل چې ویډیو د هغې لپاره د افسوس وړ ده. اجانس د هغې له قوله لیکلي چې د سلفیانو په وړاندې مبارزه مهمه ده، خو دا نشي کېدی چې د ټکس ورکوونکو پیسې په هغه څه ولګول شي چې ګټه نه لري یا مقصد ته د تاوان سبب جوړ شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور او اوس په خبرې کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې دي. ځینې لن خبرونه دادي چې اسلام آباد های کورټ ترګرې په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ مشر او په قومي سمله کې د جنوبي وزیرستان د پخانی استازي علي وزیر ضمانت منصور کړی دی. د اسلام آباد پولیسو نوموړی د اګست په درېمه تر نیمې شپې وروسته نیولې وو چې تر هغه وروسته د ترګرې ضد عدالت د 500 ورځو پلټون لپاره پولیسو ته اوس پاره هغه موده چې پوره شوه نو بیا یې د تحقیقاتو لپاره زندان ته واستوه. بل خبر بیا داري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې د اعلان شوي جرګې لپاره غونډې پیل کړې دي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین پرون د بنو په میلاد پارک کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې د اکتوبر په 11مه به په خیبر کې ټول پښتانه راټولوي او په سیمه کې په روانې بدامنۍ جبري بدرکې او په خپل وسایل اختیار سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره به قوم یوه شریکه پریکړه کوي. او بل خبردار چې په پاکستان کې روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې لس کسان وشل شوي او نور زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ملي ادارې پرون ماښام په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېر یو شواروس کې د خیبر پښتونخوا په برکوهستان کې د ځمکې ښویېدو په ملکنډ کې د تندر پریوتو په پیښو کې د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وشل شوي دي. دا اوسنی لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دي د اونیز خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث په نننې خبرونه کې په پاکستان کې د وسلوالو ضد اسمه استحکام په نامه د اعلان شو عملیاتو په اړه خبري شوه دي. د خبرونه قرب عبدالحی کاکړ د راځي چې ورته وښو. د مشال
ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د جون پر 22مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اولسي او پوزي مشرتابه یو لوړپوړی کمیټې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترګړې پر ضد به په هغه هیواد کې د عزم استحکام په نوم نوي پوزي عملیات پیلوي. وروسته د پاکستان د اقتصادي همغږي کمیټې د اګست پر 22مه د عزم استحکام پوزي عملیاتو لپاره د 40 ارب روپیو د ځانګړي کولو منظوري هم ورکړه. خو د عملیاتو تر اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې مظاهرې او احتجاجونه سوي چې پکې پخوا هم په وار وار پوجي عملیات سوي ول. د دې ترڅنګ له واکمن مسلم لیگ نواز پرته زیاتره ګوندونه هم د اعلان شوو عملیاتو مخالفت کوي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی خو آن قرارداد هم منظور کړي. د بداسال کې دا چې په همدغو سیمو لکه مروت، سوات، جنوبي او شمالي وزیرستانونو د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کورما، باجوړ، مومندو او خیبر کې وسلوال بیا فعال سوي دي او هر ورځ پکې د نامنې پیښې کیږي او بیا هم د دې سیمو خلک د دغو نامنې خلاف مظاهره کوي او غوښتنه کوي چې حکومتي امنیت ورکړي او سیمه دې له وسلوالو پاک کړي. خو پوښتنه دا ده چې د پخوانیو عملیاتو په مقابله کې دا ځل ولې خلک او ګوندونه د عملیاتو دومره سخت مخالفت کوي. دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانو مو خبريال شمس مومند او ناصر داوړی دي. شمس مومند خپل د مومندو دی او د هغه ځای د اوسیدونکو په حیث او بیا د یو خبريال په توګه د وسلوالو فعالیتونه او د هغه پر ضد پوځي عملیات له نږدې څخه څارلي، لیدلي، ریپورت کړي او ور باندې لیکنې هم کړي دي. دغه سي ناصر داوړ خپل د شمالي وزیرستان دی او نه یوازې د وسلوالو را سرګندېدل او فعالیتل په سترګو لیدلي بلکې دا ریپورت کړي هم دي او ریپورت وی هم. تاسو دواړو ته هر کله وایم. تر دې لمخه چې تاسو له دواړو څخه پوښتنه وکم، لړنوي به د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امیر ګندپور واورو چې تیر میاشتې د بنو په پرلت کې د وینا پر مهال د عملیاتو مخالفت کړی. بیا تاسو ته راځم. شمس مومند صاحب، تاسو علی امین ګنډپور واورېدی چې د ازم استحکام عملیاتو مخالفت کوي او دا په داسې حال کې ده چې همدای پخپله په هغه غونډه کې ناستو چې پکې د پوځي عملیاتو منظوري ورکړل شوې وه. زما پوښتنه له تاسو دا ده چې آیا دا خبره ښکاره کوي چې د خلکو لخوا د عملیاتو مخالفت دومره زیات شوی چې دومره لوی چارواکي چې خپل هم د عملیاتو د منظوري ورکولو په غونډه کې وو هغه اوس مخالفت کوي؟
ډېر مهرباني عبدالحی کاکړ صاحب، ډېر اهم موضوع ده. زبده ما چې سنجیده ده او جذباتو په ځای باندې کلک په حقایق باندې نرمو چې دې تجزیه او خبرې کوو زما په خلاف ډېر بهتره وي. پکم اجلاس کی چې وزیر اعلی صاحب پکې بخپله باندې هم موجود و چې پاغې کې دغه فعالیتو چې دی منظور ورکړی شوی وه یا د هغې لپاره د فنډ د منظورۍ خبره شوې وه چې وروسته به دې لپاره فنډ مقرر کېږي او مطلب دا چې څنګه مخې ته راغلل پرس کانفرنس کې ذریعه کې له بده مرغه دا صحیح ده چې دا ټول پکې موجود و سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خو د هغې باوجود وروستو چې کوم عوامي ردعمل راغی او په څنګه انداز کې چې د هغه اجلاس منټس هغې تفصیلات چې دی دا د عوامو سره شریک شو هغوی ته وښودلی شو هغې ډېر سخت ردعمل راغی په عوامو کې او بیا نه صرف دا چې نور سیاسي ګوندونه قومپرست ګوندونه مذهبي ګوندونه هغه ټول چې دی د عوامو په شا باندې ودرېدل. عامطور باندې خو داسې کېږي چې سیاسي ګوندونو مشران چې دی هغه خپله یو بیانیه ورکړي هغه مخکې شي او عامو خلکو ته ووایي چې زمونږ سپورټ وکړي. دا داسې صورتحال دی نن سبا په خیبر پختونخوا کې چې په دې کې عوام مخکې دي او سیاسي ګوندونه په دې باندې مجبوره دي چې هغه په عوامو پسې شاته ودرېږي او چې عوام څه غواړي نو سیاسي ګوندونو مشران هلته ورځي او د هغوی په ها کې ها ملاوهي. د هغې غټه وجه دا ده چې یو خو د دوی په خپل منځ کې چې کوم کمپټیشن شروع دی کومه مقابله شروع ده د سیاسي ګوندونو خاص کر د پی ټی آی تیر درې ځل چې حکومتونو کې په کوم انداز کې راغلي دي او څومره ډېر زیاتو له خلکو ووټ ورکړی دی نورې پاټۍ اوس په دې مجبوره دي چې هغه اګریسیو سیاست هم وکړي هغه د اسټبلشمنټ غندنه هم په دې وجه باندې وکړي چې عوام چې هغوی اوس دې وخت دا غواړي د پی ټی آی چې کوم یو قسم له تحریک جوړ کړی دی نو لہذا هغوی هر هغه شي ته د عوامو سره ودرېږي چې عوام غواړي خاک هغه
دوکاندارانو
پاک هغه دي د کوکی خیل قوم درنه ولې نیک تاسو ګورئ پرون د ان پی مشران هلته ورغلي د هغوی سره چې دی ملګرتیا کوي تیره ورځ چې دی د تاجرانو هړتال او په هغې کې د جی ای وای جماعت اسلامي او ان پی ټولو د تاجرانو په شاته په دې لپاره ودرېدل چې وایي موږ ټیکس نه ورکوو. اوس مطلب دا یو طرف ته تاسو د سیاسي ګوندونو مشران یې حکومت غواړی پارلیمانی سیاست کوي د ټیکس په ذریعه باندې ملکونه چلیږي خو بل طرف ته هر هغه عمل بخنه غواړم چې دوی دا ګڼي چې عام خلک داسې غواړي نو دوی د هغوی سره په یو ځای ودرېږي. دغه صورتحال چې دی دا دغه چې کوم د عزم استحکام په حقله باندې دی دا هم دی بنیادي خبره دا چې د عزم استحکام صحیح انداز کې عام خلکو ته اړو پیش نه شو چې
دا ډېره مهمه نقطه
دا وجه چې یو هفته پس
زه شمسومن صاحب زه بیا هم راځم دا تاسو مهمه نقطه راپورته کا زه بلکې د خلکو ژغونو ته ځمه. ناصر داوود صاحب تاسو ته به راځم خو اول به خلکو ته لاړ شو چې خلک د دې مخالفت ولیکي ځکه چې شمسومن صاحب هم د دې خبره وکړه په دې مظاهرو کې شامل خلک به واورو چې دوی د دې اعلان سوو عملیاتو مخالفت ولی کوي
چې تیر څومره هم اپریشنونه شوي دي د موږ وطن ته نقصان راکړی زموږ عوام ته نقصان راکړی زموږ پښتون قوم ته نقصان راکړی زموږ وسایل پکې لوټل کیږي زموږ وطن پکې ړنګیږي. یعنی کدی تیر شل کاله چې کوم اپریشنونه وشول کدی موږ ته فائدہ راکړی وای د دې موجوده اپریشن به هم حمایت کړی وای خو موږ ته دا معلومه شولا چې تیر په ډول چې کوم اپریشنونه وو دا به هم په دې ډول اپریشنونه وي مشکل هم دا نه غړو چې زموږ وطن دې بیا ړنګ شي او زموږ مشکل هم دا نه غړو چې زموږ وسایل دې بیا چې کوم دا چې دا کوم پاته وسایل دي چې دا د بیا د نور خلکو په واکو ولکک شو ورشي
د سواد د خلکو د مطالبه ده چې موږ ډیر زیات ملي ورکړو ډیر مالی او جهاني نقصانونه موږ اوچت کړو بے کور ش نور په یو صورت باندې نمنګ بے کور کوې دوه ته تیار یو نمنګ نور جنازو چتې دوه ته تیار یو نمنګ د ماکو او د جازون نوښتو ته تیار یو.
دا ځینې خلک ناصر داوود صاحب تاسو واوریدل دا خلک مخالفت کوي او بهر خپل وجه ورکړي دي د خلکو په دومره قوت او شدت سره راپورته کېدل تاسو مخکې هم لیدلی وو په نورو فوجي عملیاتو کې ځکه تاسو په سترګو باندې وینئ که نه دا ځل پکې شدت زیات دی
یاره دې پرې شدت ځکه زیات دی چې د اپریشنونو په نوم باندې چې سدې خلکو سره کېږي نو اما خیال دی چې په هغې باندې خلک نیوکې کوي په هغې باندې اعتراضونه کوي نه صرف دا چې عام خلک بلکې بیا د عام خلکو جذبات کم زموږ سیاسي ډلو ولیدله ایون که هغه پاکستان تاریخ انصاف ولې نه وو چې د صوبایي صدر پی ټی آی چې کوم صوبایي صدر وو او وزیر اعلی دی هغه په دې غونډه کې ناست هم تاسو وختي ذکر وکړلو خو چې کله د خلکو ریئکشن د هغې ولیدلو نو بیا د دې خبرې له پشا شوې چې نه زه نه وم خبر په دې میټنګ کې چې کوم میټنګ شوی وو پای کې دا خبره نه وه ډیسکس شوې ده په منټس کې راغلې ده وروسته لہذا اوس د خلکو ولیدله لکه موږ کله ته خبره وکړو چې د شمالي وزیرستان خلکو زینا خالی کړل بازارونه وران شول کورونه وران شول بیا چې اوس ته خراب ګورې په هغه مخکې نه اوس بیا خراب شوي دي نو دې وجه نه دا خلک دې ته نه تیار دي زه بیا به
خواشي تاسو یعنی ناصر داوړ صاحب تاسو دغه اپریشنونه د عملیات رپورټ کړی دی وینه تقریبا له دوو لسیزو یعنی شلو کلونو زیات وخت نه تاسو په خوا چې به دا فوجي عملیات کېدل او د دې اعلان به وسو هغه وخت به ډېر سخت مخالفت و که د دې یو ډېر سخت مخالفت دی
نه دې کې ډېر زیات مخالفت مخې ته راغلی دی دې نه مخکې دومره مخالفت پای نه و که ته اپریشن زر بیا وګورې نو چې څنګه دا په 2016 کې په جون 16 باندې چې کله د اپریشن زر بیا اعلان وشو چې خلک وځي نو خلک په خاموشۍ سره خپل کورونه پرېښودل او راووتل بهرحال هغې کښې بیا نقصانونه وشول ډېر وشول خو دې پېړۍ چې کوم اعلان وشو د دې اعلان ډېر سخت انتهایي خلک وځورول یو خو دا چې سوال دا راپورته کېږي چې تا اپریشن بند کړی کله دی چې ته بل اپریشن شروع کوې نه خو اپریشن در بیا عذب لګیا دی د هغې متاثرین چې کوم دي شمالی وزیرستان په 15,000 نه سیوا کړی په خوست کښې پرتې دي داسې په پکتیکا کښې پرتې دي جوړ سوال په پکتیکا په بیرمل کښې پروت دی بلو کیمپ لا اوسه پورې ډک دی بیا ته بل اپریشن بیا لنچ کوې نو دا وجه وه چې ته په مخکې اپریشن کښې تا څه ګټې وکړلې چې ته اوس بل اپریشن شروع کوې او یا لکه دې ضرورت جوړ څه شو اپریشن دې کله ودرولی نه دی مومندو کښې کاروایي لګیا دي ټارګېټ کاروایي په خیبر کښې لګیا دي په بجوړ کښې لګیا دي د خیبر پختونخوا په هره سیمه کښې لګیا دي په بلوچستان کښې لګیا دي نو ته بار بار نومونه بدلول ته دا خبره کوي نوی اپریشن نو دې خلکو دې ته تیار نه دي چې په بل نوم باندې اوس بل اپریشن وشي
مننه ناصر داوړ صاحب شمسومن صاحب تاسو خبره کوله چې دغه ضربې عذب که څه هم حکومت بیا وضاحت ورکړی دی او هغه وایي چې دا به هغسې نه وي چې خلک لکه څنګه چې ناصر داوړ صاحب وایي یا د خلکو کمې اندېښنې دي چې یاره مو به بیا سیمې پرېږدو او ځوبه او دا کوو خو ستاسو په خیال باندې د دې وضاحت وروسته هم خلک بیا هم د حکومت دې خبرې ته تیار نه دي
زه به اول لږ دغه وضاحت وکړم چې د حکومت او خاص کر بیا ډي جی ایس پی آر چې تقریبا د دغه اعلان نه یو هفته پس هغوی باقاعده بیا د میډیا سره مختلف ځایونو کې مختلف فورم باندې خبرو اترو کې ډېر زیات ډېر ښکلی وضاحت وکړه هغه وایي چې ګوره څنګه زه به درته دویم چې څنګه رد الفساد چې دی باجوا صاحب په دور کې شروع شوی نو رد الفساد خو د یو اپریشن نوم نه و نه په یو ځای دپاره مخصوص اپریشن و په ټول ملک کې چې چېرته هم هغوی ته دا ښکاري چې دا هلته فساد شروع دی د هغې خلاف کاروایانو ته د رد الفساد نوم ورکړی و نو همدغه شانتې موجوده حکومت او ریاستي ادارو د عزم استحکام د مهم ته پوره چې دی دا نوم ورکړه او هغوی دا وایي چې دا په یو ځای کې د اپریشن نوم نه دی لکه څنګه چې ناصر داوړ صاحب ویلي چې کوم جاري اپریشن دي آلرېډي هغې ته هغه اکویپټ کول فوج او سیول ادارې دواړه چې دی هغوی لا ټیکنالوژیکل سپورټ ورکول هغوی لا فاینانسز ورکول هغوی لا مطلب دارې وسله خو ورکول هغوی لا بهترین ټریننګ ورکول او دویم بیا دا چې دا صرف د ملیټنټ خلاف اپریشن هم نه دی یعنی عزم استحکام چې دی دا صرف د ملیټنسي خلاف نه دی هغوی وایي هر هغه کس چې څوک ملک ته نقصان رسوي که هغه د سمګلنګ په صورت کې دی که هغه د غیر قانوني غټو غټو دندو په صورت کې دی که هغه د مافیاس په صورت کې دی څوک ځمکې قبضه کوي څوک چې دی د ایران نه او د افغانستان نه نارکاټکس او تیل او ګاډي او دا چیزونه راولي دا ټول چې دی ملک ته نقصان رسول دي او د حکومت او د ریاستي ادارو په دې ټایم کې دا اتفاق دی چې عزم استحکام بنیادي طور دغه ټولو غیر قانوني کارونو د مخنیوي کوشش دی اوس دا خبره ده چې دا ولې حکومت په خپل انداز کې دا خبره عوامو ته صحیح نه رسولی شوله نورو ګوندونو ولې د دې نه بیا فایده واخیستله او عوام دومره غټ ریاکشن ولې
نه خو دې کې سوال دا دی یعنی تاسو زه به دا ناصر داوړ صاحب ته دا سوال کېږدم بیا تاسو ته هم راځم ناصر داوړ صاحب لکه څنګه شمسومن صاحب د ایس پی آر یعنی د فوج د ویان چې کوم وضاحتونه ورکړو او ډېر په تفصیل یې ورکوي چې هغه دا ویلي دي د دې خبرو باوجود بیا هم خلک اعتبار نه کوي بیا هم جلسې جلوسونه مظاهرې یا مخالفتونه کوي د دې وضاحت وروسته ولې
ما خیال دی چې په ټولو نه زیات تر په خلکو نه زموږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه خپل نمبر جوړولو دپاره خپل سیاست کولو دپاره هم اوس د دې اپریشن خلاف یو آواز پورته کړی دی نو هغه چې کله ته زموږ د مولانا فضل الرحمان سټیټمنټ راشي د امروالي سټیټمنټ راشي د محسن داوړ صاحب او خان سټیټمنټ راشي په خیبر پختونخوا کې یا د پی ٹی آئی خپل چې کوم صوبائی حکومت دی وزیر اعلی دی چې کوم پکې ناست هم بیا راغلو چې زه نه منم نو دا خلک بیا را بار کوي چې یار وا ډی دا خو لکه ډېر لویه تباهي روانه ده په دې بل باندې په دې خلکو باندې په دې ورځ باندې نو دې تباهي ته پر موږ تیار نه یو حالانکه چې د شمس کومه خبره وکړه ڈی جی ایس پی آر زموږ چې کوم واکمن نه درې دي ټول دا خبره وکړله چې داسې اپرشن نه ده لکه اما کې اپرشن بلکې دا یو بل انداز دی یو بل قسم دی نو داسې ده چې موږ سیاسي ګوندونه د خلکو د همدردۍ اخیستلو دپاره هم اوس دا را ډول ډنګوي چې اپرشن موږ نه منو نه منو نه منو کنه لکه ځکه چې هر څه پته ده چې زه اوس د خلکو همدردۍ
مثال پاکستان کی پا حکومتی بیانونو باندې خلک اعتبار ډیر کم کوي دیکھیے دو پشتنی دی خدا دا ایس پی آر دا ویان چې کم وضاحت دی دا خلغه ورسته راغی چې د خلکو لخوا ډیر سخت مخالفت وسو نو آیا د خلکو مخالفت د مجبور کړي دې وضاحت کې او دومه آیا خلک دا حکومتونو وزارتونو باندې اعتبار نور پاتې سوی نه دی دا هم یو ٹرسٹ ڈیفیسٹ د خلکو حکومت او د ریاستی ادارو ترمنځ یو اعتماد پکدان دی
دوړه خبرو کې تاسو وزن شته دی او مو ویلې شو چې پارشلی دوړه ټیک هم دی لکه صحه د پوری دغه وجه دادا چې دا ڈی جی ایس پی آر تقریبا د هغه اجلاس نه یو هفته پس دوباره بیا د میډیا سره خبرې ترې وکړلې کم چې دا لومبۍ را منځوي ورکړې و چې اعظم استحکام مونږ شروع کوو خو هغې کې دا یو خبره وه چې پوښتنه ترې وکړله اخبار والا او ملګرو چې بھائی دا تاسو چې نن کمې خبرې کوئ نو دا هغوی په هغه ورځ باندې ولې نه کولې نو هغه د ځان سره هغه پریس ریلیز راوړی و کوم چې په لومبۍ ورځ باندې له اجلاس نه پس جاری شوی او صوبایي وفاقي وزیرانو چې دی پریس کانفرنس کې یا میډیا سره په خبرو اترو کې هغه واضح کړی هغه وایي چې دا هغه پریس ریلیز دی په دې کې تاسو ما ته وخوایئ چې کوم ځای کې مونږ د یو آپریشن ذکر کړی دی صرف دا لفظ آپریشن چې دې ته اعظم استحکام آپریشن ویلې شوی دی نو د دې نه تاسو دا مطلب هغه چې دا ټارګیټډ ایریا کې یا فوجي په غټه پیمانه باندې عملیات دي جزونه به راځي چې داسې بالکل نه ده خبره همغه دا کومه چې مونږ په ډومبه ورځ باندې کړې ده خو جزې خالي او وضاحت کول غواړم البته دا تاسو چې دویمه کومه خبره وکړله یو خو داسې هم کېدای شي چې شاید د دوی په بعضې ځایونو کې د براه راست عملیاتو اراده وا خو چې کله یې عوامي ریاکشن او د سیاسي ګوندونو هغه عدم اعتماد وکته نو شاید هغوی خپله اراده خپله ستراتیژي بدله کړې وي دویم طرف ته تللي دویمه خبره چې کومه د حکومتي اعلانونو باندې د عدم اعتماد ده هغې کې کافي وزن هم شته دی او په هغې کې د نورو نه زیات کردار چې دی بیا مخالف چې کوم سیاسي ګوندونه اپوزیشن پارټیانې هغه پکې ادا کوي اصل کې او خاص کر موږ د وفاقي حکومت خلاف کله خبره کوو نو په صوبه کې دی وخت تاسو کتلی شئ چې د وفاقي حکومت ټول دوه درې نمایندګان نشته دی نور ټول چې دی دا د اپوزیشن پارټو دي که جماعت اسلامي ده که جی یو آئی ده که پی ٹی آئی ده که اے این پی ده دا ټول یو قسم لچ دی دا اپوزیشن پارټیانې دي نو چې کله دا ټول پارټیانې په شریکه باندې دا وی چې را حکومت چې دی دا کم کار کوي دا غلط کوي نو که هر څومره حکومتي چارواکي هلته چې دی چغې ووهي چې را نه موږ ټیک روانې وو موږ داسې کوو موږ خلکو ته تهدی نه کوو نو بیا د دې شلو ګوندونو چې کوم مشران خبره کوي او خاص کر د پښتنو خپل مشران نو دوی په دې باندې زیات اعتماد لري او دا وفاقي حکومت په وعدو باندې اعتماد یقینا چې کم دی
مننه ناصر اور سے شمس سومن سے خبر ہو کا خوزا دے ترازم اچھی مثال دا خلق سے دی کنا اس پر شمالی جنوبی وزیرستان جنوبی ضلعوں کی او پڑی روزائن کی وہ سوال بیا فعال سوی دی پزین روزائی کی سیمی نے ولی دی باقاعدہ حال تخبل حکموں نے چلی د دې ټولو کیسو خلق راپورت سوی دی پرلت ہوئی او حکومت د مرتامن راگی نو حکومت سے بیا کل داز میں استحکام پر نامہ باندھ عملیات کی بے خلق مخالفت کی او هغه د خلکو بیا خپل لغه ریزن دی خپل وجوهات دي تاسو هم بیان کړی خبره دا ده چې دا به بیا اخر یعنی خلک بیا له حکومت مطالبه ولي کوي چې حکومت یو اپریشن ته پرېږدي نه او بیا حکومت چې دی هغه خلک څنګه ډاډمن کولای شي نو دا ډیره په یو داسې حالت کې دي چې حکومت هم په یو پریشانی کې دی خلک هم پریشان د منځ لار نه ښکاري
اما خیال دی چې اوس دا د غلط فهمی بحران بحرانی مون متویر شه او دین علاوه د اعتماد بحران مون کدا ته کی وته استعمال کو نو هغه باندې رسوي په دې وخت کې مونږ سرکاري او منچکم دي سرکاري درو مشران چکم دي دوی کا ډیر دا خبرې وکي خو د خلکو په ذهن کې یو کیسه راغلی دا ډاکټر صاحب دا بزده ته کوم چې د خلکو په ذهن کې دا زه د سره نه ګری کوم چې ملټنس ګروپونا به هم ویټیتا او چې زموږ کم چارواکي دي هغه هم د دې سره په صد کې د سره په د دې خلاف کار روان نه کوي. ککولې دا په شمالي وزیرستان کې ځوابدار کوي مده خلک چې ککولې په پاپولیشن زبرځم چې کله خلک به کوه شو نو په هغه وخت کې ما کار کړی وو نو په هغه وخت کې نو خو بیا د خلک څنګه راغلل نو دا سوالونه راپورته کېږي. دویمه خبره دا چې ځینې هغه ملیټنټس کسان چې کم سرینډر شوي وو هغه بیا راغلي دي لکه اوس د پلو والا واقعه چې کومه جوړه شوله دومره خلک په دکونو کورونو خلک راوتل بلکې ټول بربل راوتل وو. داسې په میرلی کې پرله پسې داسې په میرلی کې یو پروټیسټ شو داسې په والی کې شوی دی په نور ګوندونو په ځایونو کې شوي دي. خو په دې وخت کې مونږ دا ویلی شو چې د حکومت په بیان باندې خلک باور نه ساتي چې کنه دوی د دې خلاف لګیا دي. حالانکه که ته وګوره زمونږ ملټري کسان هم ټارګټ کیږي چې کوم سرکاري تنصیبات دي هغه هم غیر محفوظ دي هغه هم رنېږي سکولونه هم رنېږي. په شمالي وزیرستان کې په ټول نه کم سکولونه هلته خراب شوي وو اوس دا هغلته هم سکولونه په نښه کېږي لګیا دي او چې کوم نور سکولونه دي هغې ته هم دړکې میلېږي. نو دواړو طرف ته مسله شته. مونږ که وګورو په دې وخت کې ته دا په لنډو الفاظو سره ویلی شئ چې خلک په حکومت حکومتي بیان باندې یا د فوجي ادارو بیانونو باندې اعتماد نه لري.
او شمسومن صاحب ناصر راوت صاحب او تاسو تقریبا یو خبره وکړه د حکومت او پر ریاستي ادارو د عدم اعتماد والا خو دې کې سوال دام دی چې مثال خلق چې دي کنه چې اوس یعنی لکه تاسو مشټولو تقریبا شل دوه ویشت کاله دا ملټري اپریشنونه او دا عملیات دا ټول ولیدل نتیجه نه ورکوي نو د خلکو دا دلیل ممکنه ده تر یو ځای پورې ستاسو په خیال باندې صحیح دی که چیرې په کم ضمانت باندې ځکه تیر اپریشنونه صحیح وو بیا وسله وار راغو یعنی لکه په شمالي وزیرستان کې له خلکو ته چاړم نه پرېښودله چې دوی یو سي خو په هغه شمالي وزیرستان کې نن وسله وال چې دی هغه خپلې ځالې ځایونه او هر څه لري. سوال دا دی چې دغه ویشیس سایکل چې دی دغه یو دایره کې کیسه څرخي دا نتیجه نه ورکوي ستاسو په خیال باندې داسې ټول خلک کنفیوز دي کنه یو یو خبره ټوله په دغه کې ده په چل ول کې روانه ده؟
ستاسو خبره بالکل ټیک ځکه ده چې نه صرف خلک کنفیوز دي بلکې حکومت او سیاسي ګوندونه دا په خپل باندې هم کنفیوز دي. که تاسو ته یاد شي کله چې دغه عزم استحکام اعلان شو او دغه نه فورن بعد چې دی وزیر اعظم سه بهر ته لاړ په دوره باندې او دلته چې دا مخالفت کله شروع شو نو دا هلته دا اعلان شو چې وزیر اعظم سه څنګه راشي نو فوري طور باندې به آل پارټیز کانفرنس راغواړي او ټول سیاسي قیادت به جلی په اعتماد کې اخلي. تر ننه پورې هغه آل پارټیز کانفرنس اونه شو او نه سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل بنیادی طور باندې مونږه کوسه بیا خبره دا چې ګوره پارلیمنت موجود دی سینټ موجود دی قومي اسمبلی موجوده ده په دغه کې تر اوسه پورې په د اعظم استحکام په حق باندې هیڅ تفصیلي بحثونه شو هیڅ پالیسی سټیټمنټ داسې وضاحت مخې ته رانغې چې بنیادی طور باندې مونږه څه کول غواړو. دریمه خبره دا ده چې سیاسي ګوندونه که یو طرف ته د اپریشن مخالفت کوي عام خلک که یو طرف ته د اپریشن مخالفت کوي او دا وایي چې مونږه جنازو اوچتولو ته نیو تیار مونږه نور دماکو ته نیو تیار مونږه مرګونو ته نیو تیار. نو کله چې ته دا پوښتنه وکړې چې دا تاسو د چانه غواړئ آیا دا د ماکی یا د مرګونه یا د جنازې دا صرف د حکومت یا د ریاستي ادارو په لاس کې خونه دي چې کوم ترهګر چې دغه قسم لا کاروانی کوي نو هغوی سره به بیا د هغوی مخنیوی به څنګه کیږي؟ نو بیا د هغوی سره هم هیڅ جواب نه وي. بنیادي خبره دا ده چې تر څو پورې حکومت سیاسي ګوندونه او عسکري قیادت دا ټول په یو پلیټ فارم په یو پیج باندې نشي دوی کینی او صرف آل پارټیز کانفرنس نه بلکې دو ورځې درې ورځې په دې باندې سنجیده غور او فکر ونشي او یو بل د اعتماد او د اخلاص لا مونږ د دې مخنیوي څنګه وکړو؟ حکومت لا او ریاستي ادارو لا په خپل تیرو پالیسیانو باندې چې نظر ثانی په کار ده او سیاسي قیادت لا او عوامو لا په دې دومره شدید مخالفت باندې نظر ثانی په کار ده زګه چې مخکې که فرض کړه هغه فروټفل نه دی ثابت شوی، هغه څه خامیانې وي، هغه څه کمزوری وي چې د هغې د وجې نه بیا ملټنټ چې دی د علاقې ته راغله او خپله قبضه چې دی شروع کړې ده لګیا دي او یا خپلې کاروانې ولې په کامیابۍ سره کولی شي، هغه خامیانې به څوک لرې کوي؟ هغه د ریاستي ادارو کار ته چې دغه خپلو کمزوریانو ته وګوري چې بهی زموږ نه کوم ځای کې غلطي شوې ده، هغه دې تسلیم کړي، هغه د عوامو ته ووایي چې بهی زموږ نه دا غلطي نه شوې دي، پر روان وخت کې به دا نه کېږي. دویم دا چې په تیرو اپریشنو کې چې عامو خلکو ته څومره نقصان رسېدلی دی، څومره هغه بې کوره شوي دي، څومره هغه بې پردې شوي دي، څومره د هغوی مطلب املاک تباه شوي دي، څومره جاني نقصانونه شوي دي، آیا تر اوسه پورې د هغې څه شکل کې ازاله شوې ده؟ ولې چې که خپل دوی سره وسایل نه وو، د دنیا نه په دغه نوم باندې په بلین ډالرز اخیستی شوي دي، هغه بلین ډالرز کې عامو خلکو ته څومره پیسې ورکړی شوي دي؟ د وزیرستان دپاره خو زه ډېر په بخنه باندې وایم، شمالي وزیرستان نه سرداور د هغې سره تعلق دی، د هغوی متاثرینو ته خو تر اوسه پورې په څه شکل کې پیسې ملاویږي یا ورته خرچه ملاویږي؟ د باجوړ، د مومن، د تیرا، د جنوبي وزیرستان، دا چې کوم لکونه خلک د سوات چې دا کوم لکونه خلک بې کوره شوي وو، د هغوی کورونه تباه شوي، د هغوی حجرې تباه شوي، هغوی جاني نقصان شوي، هلته چاله یو څلور نه تر اوسه پورې ورکړی شوي دي. نو چې دا نه دي شوي نو خلک بیا دوباره دې ته تیار نه دي، اعتماد نشته دی، او تر اوسه پورې چې د اعتماد د خلیج د منځه وستې شوی نه، دا به الوزي چې عسکري قیادت، حکمرانان او سیاسي جماعتونه دا ټول په شریکه باندې کینه یو فیصله وکړي.
مننه شمسومن صاحب. ناصر داوود صاحب، شمسومن صاحب ډېر مهم نقطې ته اشاره وکړه، هغه هم دا ده چې یو خو د ریاست ځکه اولس په لاس کې خو څه نشته، اولس خو داسې دی چې هغه په ریسیونګ اینډ باندې دی، یعنی که د فوج یا د پاکستان حکومت لخوا څه کیږي هم دوی به ګالي، که وسلوال څه کوي هغه هم دوی ګالي، په دواړو صورتونو کې. اوس سوال دا دی چې وسلوال خو د ځان محاسبه کوي نه کوي، یا خو بله خبره ده، د پاکستان ریاست آیا د پخوانیو اپریشنونو د محاسبې په حواله که چېرته د ځان محاسبه کوي، نو آیا ستاسو په خیال باندې تر هغه د پورې بیا د خلکو اعتماد بحال سي چې که د ماضي لکه څنګه چې شمس مومن صاحب وایي؟
بالکل. ګوره، مونږ که وګورو په سوات اپریشن عوامي نیشنل پارټي یو سیاسي ډله ده، یو سیاسي جماعت دی، او په هغه وخت کې دلته په حکومت کې وو، صوبایي حکومت کې وو، او په مرکز کې هم د دوی اتحاد وو. بهرحال دا ده چې سوات اپریشن یو سیاسي جماعت اون کړو، او سیاسي جماعت د څنګه اون کړو چې بي سي کړی و، چې څومره پارټیانې دي هغه خلک راوختي وو. نن هم که چېرته ټول سیاسي ډلې او فوجي ادارې دا کینی دا یشم خبره، نو اما خیال دی چې دا کم اوس ته ګورې دوی وایي بار بار دا خبره کوي چې دا هغه اپریشن نه دی چې خلک به کوره کوو، ټیک دی نه دی، خو دوی یو سټیټمنټ ورکړی دی. هغه د خلکو طرف چې کوم ریزیسټنس ملوېږي، هغه د مونږ چې کوم سیاسي پارټو سربراهان دي د هغې سټیټمنټ راځي، نو دا خلک بیا برابره کېږي، او دا خلک ګوتو چتوي، او دا خلک په فوج باندې هم تومت لګوي، پرې تور لګوي، چېرا دا چل دی او دا چل دی. ځکه چې اما سیاسي ګوندونه چې کوم پارلیمنت دی هغه په اعتماد کې نه دی اخیستی شوی، پارلیمنت نه دی خبر، او یا پارلیمنت په دې کې که په اعتماد کې واخیستی شو، نو د دې خلکو طرف نه چې کوم دا ریاکشن راځي دا به ودرېږي.
مننه ډېره ناصر داوود صاحب او شمس مومن صاحب ستاسو د دواړو، ځکه چې وخت هم دومره وو په دې بحث کې، تاسو مېلمانه سوی راغاست، ستاسو مننه او ښه وخت ورته غواړم. خدای پام. دا د مشال تورن لاندې چې په کې مو نن له خبریالانو شمس مومن او ناصر داوود سره د ازم استحکام په نامه د عملیاتو د مخالفت واجب حسولي بحث په دې ځای پای ته رسېږي. تاسو کولای شئ دا په مشال لیډو واوري او پر فیسبوک او ویبپاڼه وګورئ. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړي، او بل اونۍ به بیا له بلې موضوع سره بیا حاضر سم. مننه او ښه وخت.
سندره خو ژوند دی، او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی، دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.